آرزو میکنم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي، مثلث او اومه ورځ. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان 9 د اکتوبر شلمه. پیل په خبرونو کوو. د خبریالانو د ملاتړ دو بنسټونو له طالبانو د دو نیول سویو خبریالانو مهدي انصاري او حکمت آرین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې دیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غږ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بنده کړي. د خبریالانو ملي اتحاد د پرونی اعلامیې له مخې مهدي انصاري د تلیا میزان پر 14 د کابل په دشت برچي سیمه کې ونیول سو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی استخباراتو ورته ویلي چې مهدي انصاري دوی نه دی نیولی، خو مهدي ته نږدې سرچینې وایي هغه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دی. په غزني کې د خوشحال خصوصي راډیو مسؤول حکمت آریان بیا د تلیه میزان پر 8 په خپل دفتر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. د خبریالانو ملي اتحاد وایي پر آریان تور لګول سوی چې په خپل خصوصي راډیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په باب چې دوی استشهادي عملیات ورته وایي بحث کړی دی. د دې راډیو د خبرونو مدیر سلیمان راحل دا ادعاوې رد کړې دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز له قید او شرط پرته د آریان د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په کابل کې د طالبانو یوې پوځي محکمې دوه نور خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په لس کاله بند محکوم کړي دي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې 4 طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغو ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال دا خبرداری ورکړ. هغه ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپل خاورې کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د ایران د بشري حقونو ډلې حلواش په وینا تیره اونۍ د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د کلګان په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا په ډزو لسګونه افغان کډوال ووژل سول. ایراني چارواکو دا راپور بې بنسټه بللې او طالبانو ویلي چې د پیښې د څیړنې دپاره یو پلاوی ټاکلی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان په دې وروستیو کې ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له ایران څخه وایستل سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران لملا تړه برخمنه حزب الله ډله تورونه کړې چې د دوی د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات سوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د نتانیاهو دفتر وایي په مرکزي سیمه قیصریه کې د نتانیاهو د کور پر لوري یوه بې پیلوټ الوتکه توغول سوې وه، خو نتانیاهو او میرمن یې هغه شیبه په کور کې نه وو او چاته د سر زیان نه دی اووښتی. نتانیاهو په یوه اعلامیه کې ویلي د ایران د نیابتي ډلې حزب الله دا هڅه چې ما او زما میرمنه ووژنې لویه اشتباه وه. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفاتو شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابر سي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. لوید آستن دا خبرې پرون د ایټالیا په ناپولی کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د چارواکو له غونډې وروسته وکړې. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګلادیش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې. په لومړۍ ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا الف ټیم ته ماتې ورکړه. د آسیا د کرکټ په ایمرجنګ جام سیالیو کې اته الف لوبډلې په دوو ګروپونو کې لوبې سره کوي.
مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شراخلی د پښتون قومي جرګې پریکړه به عملی شي. د خیبر دری پریګي لال مکی د اکتوبر په 14مه د پښتنو جرګې 22 وړاندیزونه وکړل. یو مهم وړاندیز یې دا دی چې په دوو میاشتو کې د پښتنو لسیمو پوځیان او وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش ووځي. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولس ترڅنګ صوبایي اسامبلۍ هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې، خو د پوځ د ایستلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزي حکومت خوښ نه وي دا مسله به څنګه تطبیق شي؟ دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کرښه باندې د تګ راتګ لارې پرانستې وي، او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1893 کال کې د ډیورنډ د کرښې د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلي شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډېرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دې په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د پلي کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 240,000 ځوانان راغونډیږي چې دا پریکړې عملي کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ او په یوټیوب کې هم وڅارئ. په دې دواړو خواله رسنیو کې که غواړئ خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اکبر د پوهنتون استاد د سکایپ له لارې له جرمني را سره دی. د اکبر صاحب هرکلی کوم. عبدالته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه ښه راغلی. اکبر صاحب، څه فکر کوئ چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغه پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوځیانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړې به عملي شي؟
مننه شمار صاحب، تاسو ته جناب ایاز صاحب ته لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنې څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په داسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغون شي ټول شي. فقط که هغه خبره چې ویل چې پښتانه هېڅ اتفاق نه لري دا متل باطل شو. او دا وښودل شو چې د پی ټی ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په سلهاو زره خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي، او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کړي چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ په دغې جرګه کې چې راغلي دي. دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، د اقل یو اختلاف نظر موږ په دې کې ونیلی. او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه ده او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسې پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه دی. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو، ګرچې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړ او دا خبره یې وکړه چې دا آئینی دی، یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسامبلۍ د خیبر پښتونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
او مهرباني، ما همدا پوښتنه کوله چې کومې غوښتنې؟
یو د پوز ویستل دي، دې کې بیا ټي ټي پي هم شته که حکومت یې ومني، آیا ټي ټي پي به دا ومني که نه، د هغوی دریز په دې برخه کې څه دی، هغوی مقاومت کوي که مقاومت کوي بیا یو مشکل جنگ جګړه به رامنځته کیږي. او بل د ډیورنډ مسله ده، د ډیورنډ مسله باندې پاکستان ډېر کار کړی او هغوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړو په 2010 نه راپدې خوا دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې ارزان تار وغځوي په پاسپورټ باندې تګ راتګ وشي او دا نورې خبرې تجارت دغه ده مونږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زمونږ مالونه زمونږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي دا ډېر مشکلات افغانان ته خواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي دي.
اکمر صاحب وباښئ، اکمر صاحب، د همدغه د ډیورنډ د کرښې په اوږدو د تګ راتګ مسله دا که چېرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګران وي، بیا که دا لاره بندوي اخواته په جلال آباد کې ګرانی راځي، نو د پښتنو غوښتنه دا ده چې دا لاره باید پرانیستې وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې څوک پښتانه دي، د دوی ټولو غوښتنه دا وي چې دا لاره دې پرانیستې وي، نو څوک یې بیا مخه نیولی شي؟
دا د ټولو په ګټه ده، هم د افغانانو په ګټه ده، هم د پښتنو په ګټه ده. او دا لاره هیڅکله نه ده بنده شوې، مګر هغه وخت کې چې په افغانستان کې هغه نظامونه و چې هغوی د پاکستان د سیاستونو سره مخالف و، او یو موده دغه لاره بنده وه، بېخي چور بند و، ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه و زما یادېږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپله د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډه کې، هم په تورخم کې، هم په انګور اډه کې، هم په غلام خان کې، دوی د دوی د ژوند کاروبار په اصطلاح په همدغه بندرونو کې دی.
اتمر صاحب، په همدې برخه کې تازه خبر داری چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه، هلته د دوو قومونو استازو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه یې کړې ده چې لارې خلاصې کړې وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګلایاست براشم، په همدې برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل، و څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه او اتمر صاحب ډېر تفصیلي یو خپل نظر پی وړاندې کړو. د کوکی خیلو قبیلې تقریبا څه د 15 اویا ورزونه دا تورخم لاره وچی چې دا د تړلې و.
خو بښې چې نو ویل چې 55 ورځې
نه 15 پنځاویا ورځې وشوي چې دا تورخم لاره تړلې و، او د دې د وجې نه هم ډېر زیات ستونزې وي. او هغوی دا د تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته د ستنېدو خبره کوله، نو دا هغوی لپاره دوی او دا که موږ وګورو دا جرګه چې په کوم ځای کېدله دا د کوکی خیلو او د دې ځای وو. نو هغوی د جرګې نه مخکې هم د یو پیښه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې پلویان ووژل شول. نو د دې د کوکی خیلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد، نو ملک نصیر چې دی هغوی هغه باوجود چې دی په خپل ځمانه په خپل ودرېدلو او هغه جرګې وکړله، او د جرګې وروسته به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات وکړو، او هغه غوښتنې چې دی حکومت ورسره ومنلې چې موږ به دا ستنو ژمنه ورسره وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته د لارې تړلې وه، نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو، د منظور پښتین دا څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلق پیش کوي، شکوک جوړوي د خلکو په ذهنونو کې، داسې وسوسې اچوي چې گویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملی کولو لپاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دغه جرګې د عمل لپاره په یو ځای سره ولاړ وو.
اتمر صاحب، پښتین دا وایي چې ځینې پښتانه داسې فکر کوي چې د جرګې پریکړې که چېرته پلی شي ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشټې پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم، ځکه په دې باندې چې دلته پښتنو خودله چې دوی خپل منځ کې مشکلات نه لري، او بل د جرګې پریکړه هم دا وه چې دوی به هغه ستونزې چې د خپله پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي دی دی حل دی پارا دوی با کمیتی گماری دوی با کسان گماری چه دقا مشکل دی دو قومونو او دی دخپل پختنو ترمنز چی هرزی که چی وی دا دی حل شی لکه چه تاس پا جریان که هستی دا دی تقریبا چو میاشت خبره دا چه دی بانو پا شاوخوا که چه زدیر دقیق دی زای نوم نشم اخسته نپیگم چلته دی شیعگانو او دی سنیانو ترمنز جگری دی دی منظور پشتین اشاره دلسه شخوره تاو چه دغا شخوره با ختمیگی او خپل پختانو با خپل منز که دا مشکلات خپل حل کی نو بل خبره داده چه زما چه کیدهیشی اوست خو تا دیر دی وقت داده چه که من گوایو چه دغا فیصله با عملی کی گی و ایس مشکل با دیتا نپیدا کی گی مشکل شاید دیر رو تا پیدا شی لیکن دا یو مبارزه ده دا یو خوزخت ده دا یو پاسون ده دا یو تعهد ده نو هیچ کلا مبارزه دست پا سادگی پر مخ نزی دنیا که تاس ارزی که و گوری دا پا آسان ها دا غختنه تلاسه کی گی نه که منگا دا نجدی راکتونه تا استاس و گوری مثلا دا بهار عربی یا عربی خوزخت که تاثیر توائی پا تونس که رژیم رنک پا لیبیا که رنک پا مصر که رنک پا عراق کم درسته پا یمن کم درسته نو او دیر نجدی چه چو میاشت که پا بنگلدیش که
اتمر سبسیم اتاس خبر او بلده دا لمره قدم دیو منظور پشتین هم پخبل وینا که ویری دی چه دا دیر اصان اغنه دیو تاسو دیر خ خبری تا اشاره او خلاله چه که منگ دا نړی په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کوم شوي دي مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاڅېدل یو وړوکي هغه نه راپاڅېدل او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره مونږ خبرې کړي دي هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل مانې دي که د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو هغوی یو هغه کړې وه خود دې جرګي نویت کوم غورو د نور جرګونه څنګه جلا دی ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې وایي چې دا هم ویډیو چې په یو ځای باندې ټول راغون شول ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکوري ادهار یو غنه پرته په یو ځای کې ناستل نو ستاسو په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي چې سونه دا خبر تاسو وکړه شروع کړه په پیل کې مکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا امریکا ول ګران دي ځینې وپکې شي ځینې وپاتې وي خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه وسو چې وشو د پښتنو دا غلا
ها ګوري دلته څو مهم خبرې دي یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کم چه خلکو تا معرفی شوی و کم چه زین خلکو دا خبری کوله چه زمون ده پختنو فرهنگ دا نمانی او آغا نمانی تاسه پا لومری زال دا ولیده چه پا دیره کچه خزی او جنوبیانو پا در غنده که پا در جرگه که دوی گردونو که بدون ده دینا چه کم مزاحمت دوی تا پیداش دا یو مدنی حرکت ده یعنی پاکستان هم دست یو هواب نده چه پا اغا که ده خوزو ده پارا دومره دموکراسی لکه چه پا اروپایی هواب دونه که ده حالتا خو منگه دیر تاگوراتا کرده پا ده کلو که پا باجاور که پا سواسارت که دیر زگرزه دلم کلو که گرزه دلم یعنی دا یو دیر مهم فکر ده چه دوی هم خپل پاکستانیانو ته هم نړیوال ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنوبیانو باندې راوستي دي یعنې دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي پښتنې ښځې جنوبیان کولی شي چې دوی تحصیل کی دا خبرم دیر مهم خبره ده چی دوی افغان طالبان هم خیلی کچ تاسی دینجون ده پارا ده فرصت جور کی دای پده مانا نده ویلی چی دوی غاری چی مداخله کی دای پده مانا ویلی چی منگم پختانی و دا تاسی چی کم کار کوئی دا سی کار نده منگ تاس دوران دیست کهو چی تاسی ده خزو ده تعلیم دروازی پرانی زی او دوی تا سما وندا خپل ټولنه کې ورک نو په ماشمو کې کومه داسې ارزونه وکړو دا یو ډېر ښه یو نوښت او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي هم دننه په پاکستان کې هم د پاکستان نه بهر لیکن دا مشکلات ته به
پښتین خلکو نه غوښتي دې سه بیا هم راووسی کنه لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوه وشتو مادو ته راځو او ګورو د په همغه مادو کې هم د نه د جرګوالو ځینې د شرایط و ذکری دي کدا و نه شو داسې بکو مثلا وای برېښنا یو یونټ په 500 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره کچیرته نه کېده د کوم سیمان سه نورو صوبو ته تللی دی دا بغوڅو کنه یا مثلا دای وایي سه دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره لکه مخکې چې تاسو د شیاو د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه یا په نورو خوادو قبایلی سیمو کې چې کوم
د زموکو په سر باندې په منګور په قبایلی سیمو کې ډېر زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روان
دي د دغه د مخنیوي لپاره ته د دا وړاندیز کړی لارې زلې به 3000 کسان راغونډي شي او یو لشکر به جوړی شي هغه هم سولې شي تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړې دي دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو سړیره مرسته وکړي او کنه
ګوري هر موومنت یا هر خوځښت هر حرکت ستونزې لري لیکن دوی دا مشروط کړی دي یعنی که دا کار ونشي بیا به دوی موزی پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو صوبو ته لاړ شي دا پرقت کې یو نوی اعتصاب دی او هغه سیاسي اصطلاح دی ته ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي یعنی دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که منگا منطقی فکر کو یعنی گوری تاسه چه پا پاکستان که در طول در بریخنا بندونه پا پختونخوا که دی دیسو ده که تربلا ده که کالاباخ ده در طول پا پختونخوا که دی در انرژی او بریخنا دی دیزی نوازی پا اول وقتونه که دازما خیادیگه چه دیاغ وقت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلی وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفت وي اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود وي یعنې پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري په هغه څه شرایطو کې چې ټول پښتونخوا کې که تاسې د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي اتمر صاحب خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجې نه ټولې لاړې پنجاب ته لاړې ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو خپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړل پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې بل کارم شوی د فرزند په مردان کې ګډون مازی چې کوم فکریا نه وکنه ثوابه یې کوي
ګډون مازی هغه سنتي زون او د
فارزون خو هغه یو راپور ده هم چې فرزند په پنجاب کې مالیات ریکم اخیسته دلته ټکسونه ډیر شو الته کومه ونه خو چار څوک یالته تلای شي خپل فابریکه به حل توړي دلته بیرته کدی بل موضوع تر وګرځ ګولایس د جرګي په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړو وروسته څه راپور تاسو په مشال کې لرئ چې څه پرمختګ پکې شوی دی؟
ګورئ دا خو شیبر که موږ وګورو د اکتوبر په 14مه باندې جرګه پای ته ورسېدله. جرګې په آخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړله د 14مه باندې ناوخته دویش ماده وړاندې کړلې. د جرګې د پاره اتیا کسیزه کمیټه هم هغه کړله چې دا به پریکړه کوي. داغي درې ورځې پسته اوس د چهارشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړله او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه ویشت منون دا وینا وا او په هغه کې هغه خپل دا بیان کړ چې رقم کم غدي منګ وسه لای عمل وسه ټاکو کنه او دا یو ښه هغه دی چې ته فالو اپ کې لکه ته په هغه خپل ځای باندې پرې نه دی وز بی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د امن لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي. په دې ورځو کې کوم وګور په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او د هغه وجنه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم د دویشتو مادو او د غوښتنو خبره ده هغه لږ په شاته لیده په رسنیو کې د پاکستان د هغه خبره مونږ کوو. په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وه نو پینځلسم او شپاړسم باندې هغه نو ټول توجه د حکومت
ټول هغه ته دوی لپاره
هغه مخکیم نه وي خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې د څه وشو او دې سره سره اوس څنګه هغه چې هغه غونډه ختمه شوه نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث او هغه دا دی چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږ ویشتم بدلون خبرې کیږي او هغه لپاره سیاسي حل ځلې روانې دي. د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي هغه په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي. مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغه دي سره دي له ووټ ورکي. نو د ټول سیاسي حالاتو کې په دې د شنګای همکاري سازمان په دې غونډو په هغه کې کوم ګورو نو د خبرو ته دومره هغه نه دي خو وس اغه خبرې پاتې نه څنګه ته خبرې شاو چې پاکستان د رسنې یاسم دي تاغه نور کوي او یو وجه دام د پاکستان رسنې زکم نور کوي چې د اکتوبر په شپږم باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانونه سازمان وګرځول.
خو خیر ګلایا د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پونه نه د خبره شوه
نه دی مخ کې سنسر شوی دی
وګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
هغه په
پېښور کې غونډه وکړه خبرانه شوله لاهور کې غونډه وکړه خبرانه شوه په بنو کې غونډه وکړه خبرانه شوه یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي. خو کرا شو دی بل اړخ ته اتمر سب د پی ټی ایم تر غونډو پورې لکه څنګه چې ګولایا اشاره ورته وکړه کنه څو ګام اخیستل شوی دی. یو ګولایا خبره وکړه چې پښتین د فالو اپ یا موضوع تعقیب کړي راغله بیا یې بیان ورکړی دی. لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاد شوه
خو هغه یو خبره ته مهمه ده خو هغه یو سیاسي هغه دی اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړه که موږ ګورو په صوبا کې د پاکستان تریک انصاف حکومت ته او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دي نو هغه خپل هم یو غلري هغه ول هغه سره خپل پر رښتینی هغه ور سره هغه رنگ ولړ سبا کدا چری اومدقه د تریک انصاف حکومت واکمنو چې پم دی هغه مانی دی ته اجازه نه ورکوله او نو راځي
سیاست خو سیاست نه دي چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر د خواني دشمنان هم سره دوستان کی شي خدا اخو په دې شک نشته. خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا مخړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلی وو نو په دې کې خو هغه نشته خو یو قانوني حیثیت لري چې خود دادا چې دي کې ودام کتلی چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتنو چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډیره سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبر کې هغه یو سیاسي ګوند نه دي هغه مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي سولېز مبارزه کوي لارین نه کوي هغه یو سیاسي هغه نه دي تاسو په داسې بندیز په ولاګولو
دا اتمر سے برتہ کدہ دی دے بحث دے برخ ترا او گرزو سے دغه کوم مادی چی دی دا دویشتو مادو کی کوم ماده تاسو د سشکاری سے هغه